درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکی سلیم پایگیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر ښاغلي پایگیر نن په خپل کور کې دوه وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دو اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایي. رند هیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شغلې متقید رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زی احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقید هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مرافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسو زموږ راخله ازادي رادیو څخه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
د مې خپلوان په سویډن کول دی غیس نه یو کورته را لګل ودا د جمی نو دلته چر ورځ ده. دلته جمع اخلاص
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. بار څه کې ځکه په کول کې څلوې سزنه وایي. یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اواز سره مینې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یوه ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمېر ښځینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو دغه دوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ څه نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه سوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنه چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسونو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نه شي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
درسي صنفونه لرو او نه د کیناستو لپاره څوکۍ، د کتابونو او قطاسیو له کمښت سره مخ یو. تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې په نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او تر زرو ډیر ښوونځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو یې دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمانځه تلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو دغو دواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو 4 لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د خوندزیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
اوسنیو واکمنو ته پکار ده چې د یونیسف او د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینې برابرې کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي ترڅو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو یې هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلي متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرستیال او د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کوو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلي متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی وبخن کې د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکي همکارانو ته او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروسته د متقی سفر چې په دې حالات په دې اساس وخت چې هندي سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وی لکه مسکو چې افغانستان پر رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درلودونه او نه درلود. دا په دې معنی چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطی ډلې د پاکستان خوا نه روزل کیږي او د دې پاکستان کې پاکستانان ادعا کوي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون کې وی غوړ او د هند خوا نه سپورټ کیږي. دوی زیات غوړي چې خپل جګړې افراطی ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان ته انتقال کوي او پاکستان کې افراطی ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې په څنګ کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې در لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان اخوانه لاري بند دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې په څنګ کې چابهار هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې یو امیدواري وو د پاکستان د امریکای د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکای د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان خوانه قدر مونږ نشو کوي چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو ورداتي هواد د دې پسنګ کې هغه کوم محصولین چې په هند کې مونږ درلو د ولروي د د طالبان له خوانه نه غوي دغه متاسفانه چې دوغې دي.
صدیق صاحب، ډېر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو. هند په تیر دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کولې. د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د پنځو ورځو بلنه ورکول کیږي. د دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما او د ولس نظر زیاته په دې مورد باندې داده چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولس لپاره وکړي سه نو سي د لپاره چې یو خو راوړل طالب نه ده.
زما د ولس سوال نه دی، زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت اړیکې لري؟
د اصلي تفاوت د د چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړای او د پسنګ د بلوس بیلتون والی غوی دا جوړ کړای دغه پاکستان د ادالری چې د هند خوانه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې فراسي ډلې چې پاکستان کې جنگي او نامنی رامست کړای د هند مالی بودیجې له خوانه دا او دې پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امدغه لپاره او سنې شرایط په اساس باندې طالب سره ام په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پرسمت پیژندل او د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې
یو یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیرزل د سې ادا کېدل د هند لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي حتی دا ادا هم کول چې له افغانستانه وسلې او کسان ورستول کیږي لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندیشنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي او یا وسلوال ورځي
بله بله جناب سروان صاحب د دې فقط مخه اصلي موضوع دا ده چې څنګه دوی وکول سي دوه موضوع دی یو خو دا ده چې د افراطي ډلې القاعده او د نور افراطي ډلې په کشمیر ته ونه لګي لکه په خوای چې لګله او دیمه موضوع دا ده چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې هغه ټول افراطي ډلې چې پاکستان کې جنگي مالی لګښت د هند له خوانه کیږي او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په دغه اندازې باندې هغه اندازه نشته او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل ده د موضوع د دوړو چارواکو په مېس کې چې د افغانستان ولست مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې سات وی پړه باید خبري وشوي وای ویزه چې ویزوري ویزه چې
bale
خاطر هغه ترنج پالته اوسېږي دغه سکالرشپ چې اوس دغه به سرنوي دي موږ امنیتي سکتور چاته دغه د غویاته د کورسون لپاره لګل شوی او د جمهوریت سقوط نو وروسته تاسو متاسفانه چاته بند پاتې ده او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزه دغه مریضان چې مخکې افغانستان مه هنت بدله د مریضي د ویزه لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبرې دي او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوان افغانستان ته لګل شوی د پروژو د بیا رغون
ډیره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب آصف صدیقی کور ودان مننه د خبرونې وخت مو کم دی له تاسو ډیره مننه نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان شزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو یو شزینه غړیو به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشوه چې پریکړې اجرایی بنه هم خپل کړی دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅوي او برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان شزو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د شزو د حقوقو پراخي سرغړونې مستند کړي
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې په دویمه ورځ هم د هغو خزو غږونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زندانی سوي دي یا په خبره له توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ځوان زیانمن دی د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړې هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړای داسې شاهدی ورکړه
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
دلیل پاره چه ما ژور خفگان پیدا کرده و غوختل می چه کابل نووزم. دلیل پاره چه ده طالبان و ده اطلاعات و کلتور وزارت نتنظیم شوی و چلو کورا و طولو نیک میتر لسکر چه بکیلی کلی چه باید زنون تسلیم کری. تاسو یو فاهشه او خواندی او بیغیرت دی چه دومره کلونه مو ده فاهشی لپاره کار کرده دی او باید تقاس بیرتور کری.
خدا خاموش و ویل دا کیسه ده طالبانو ده بیا راتک دو می ورزیده پروانه ابراهیم خیل نجربی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړی دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړی ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل
تر انټرنټ ما ا رچې په
خودم در افغانستان دیدم.
دلته می هغه چې ما افغانستان کې لیدل او تجربه می کړل مطرح کړل او دی غونډې ما ته فرصت برابر کړ چې وکړای شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسی محکمې په نوم دی غونډه کې د بشري حقوقو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقوقو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړای دی. د غونډې تنظیمونکي وایي ته دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده‌های
دست منتها و اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مولواتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی خو زموږ هیله دا ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله من یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. دې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر نیک
اقدام دی. خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
له خبرونو ور اخوا نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څه راځي په ځنډه رسیږي او د دوړو خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي دا ستونزه مني او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدل چې تاسو موږ ته د کور شاته راوړی وي چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدمتونو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو اوسیدونکي اوریدل. د دې چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوسټي خدمتونو په برخه کې نورې ستونزې داسې را په ګوته کړې.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شی را لېږل کېږي ډېر ځم پات راځي. چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د اغېز نه یو کورتۍ را لېږل وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژبه خلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کېږي هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهل وو چې راشي کابل نه واخلي، نو ورور مې بېرته لاړو کابل ته بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخ بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې په کابل کې اوسېږي که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخ بل د دروازې لاندې تم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېر جمهوري نظام چارواکي د ستونزه مني وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تېر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټر اسان نشي کولی چې پوسټ ورورسوي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چې ادرسونه سمدندي درته بیا سندېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله پارکسی بیا د دې نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وه دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه برن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیری ګلونه وی او د بیری د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې لاړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې څلوې سزنه وایي، یو سزن د شنشوي ده، یو سزن د اول سلمینې ده، شپلې سوته دغه دوه سزن، خو ډېر ګټور سزن یې بیره ده چې د منی کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دریار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درا لیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان وویل،
بیر شات چې دي د مچیو د پر داغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دي د مصاریف دي او د بیر ګټه ده، که بیر تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او ولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزې او پاسپورت سیستم برابر کی غره لارې خلاص نه شي توان دی په مقابل کې دغه دا لارې هر وخت لپاره تکلیف دی مشهل لپاره.
بلوري ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یو برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل، ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وي چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دې خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ارزی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال ورانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یا د دیوی د افغانستان شمالي شمال ختیځ شرقي سویل ختیځ او د لویدیز لوريزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبيعي ګلونه لري هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ایزو بازارونو کې مصرفیږي.